پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي طالبانو درکړي چې په زور واک نشي ترلاسه کړي. د خبرونه چې تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ بیایي په خبرونو پیلو. فرشته جلال زید د دې سات خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د کندهار د امروختیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت سوې ده. او په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر ویلي چې د روسیې هګرانو هڅه کړې چې یو شمیر اسناد غلا کړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ول د ولسی جرګې یو شمیر غړو د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پریس پرون د وسلوالو طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. شاهین په یو غږیز پیغام کې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له خپلو وطنوالو سره په داسې افغانستان کې چې ټولو ته ځای پکې وي ژوند وکړي. د طالبانو ویاند یادونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالوېش جوړولو لپاره به امریکا سره یو تخنیکی پلاوی هم جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې قطر ته روان دی او پر دې مسله به د طالبانو له سیاسي استازو سره ګوري. د دې خبر په خبرګون کې نن د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي، خو د ولسی جرګې غړو ټینګار کړی چې طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کړی چې دوی باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو پر اهدافو هدفي عملیات کړي او د دې ډلې د دریو قمندانانو په ګډون یې یوولس وسلوال وژلي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست پنجشنبه د ورځې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په دې ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو درې تنه زخمیان شوي او د وسلو او مهماتو درې زیرمې هم له منځه تللې دي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار ازادي راډیو ته رارسېدلې په عملیاتو کې حکومتي لوري ته دا وشتي مرګ ژوبلې پړڅنه دی ویل سوي. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼه زیاتوي چې د خان آباد ولسوالۍ څوکلي هم له وسلوالو نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 2019 میلادي کال د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د امیر روغتیا ریاست ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته ویلي چې فلج شوې و ماشوم نجلۍ ده چې آسیه نومیږي. د ډاکټر پخلا په خبره ماشومې ته څو ځله د پولیو ضد واکسین هم ورکړ شوی دی.
د دوه ویشت میاشتو نجلۍ ده، آیسه نومیږي، د عبدالوسی لور ده، د بولدک ولسوالۍ د توبې د ساحې اوسېدونکې ده. د ورې په کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
په افغانستان کې تیر کال د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې. په رپورټونو پر اساس په کندهار کې تیر کال یوازې د پولیو 9 مثبتې پیښې لیدل شوې وې. تر اوسه دا نه ده ویل شوي چې ولې د انجلۍ د پولیو د واکسین سربېره هم په دې ناروغۍ اخته شوې ده. پولیو یوه وژونکې ناروغي ده. په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر وایي چې روسي هکرانو هڅه کړې چې یو شمېر اسناد غلا او بدل کړي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د دوی هڅې به اعتبار کولای سي. څارنوالانو پرون په واشنگټن کې وویل چې پر ټویټر د هاکینګ ریډ سټون په نوم یو آدرس د اکتوبر په 22مه آنلاین شوی و او د یوې ادارې په اړه چې په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې ته د زمینې برابرولو لپاره یې پیسې مصرفولې، ځینې اسناد یې هک کړي دي. د رابرت مولر دفتر په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیق لپاره جوړ شوی دی. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په خپلو کې خبرې بیا پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه او ورسره تړلي مارکیټونه لړزولي دي. د دواړو لورو هیاتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایټرز او د چین د پلاوي چې مشري لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې یوه جوړجاړي ته ورسیږي. او ټاکل سوی ده چې جرمني، فرانسه او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د نړۍ د 50 قدرتونو د اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ساتنه وسی. تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کوي. د خوست جرمني خبري اژانس ویلي چې دا میکانیزم تیار دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د چارو ځینې کتونکي وایي د طالبانو له وروستۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې دا ډله پوښوې چې په زور واک ته نشي رسېدی. د طالبانو له لورې د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګاسو د نل لیکې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی دی. د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د دغه هېواد حکومت دی په افغانستان کې د قبایلي زده کوونکو له تعلیم سره مخالفت نه کوي.
پاکستان هیڅوک باید دې مخه ونه نیسي ځکه چې تعلیم هر څوک راي شي چار چیرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ډراما هم خپرو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د روسي دریز هرکلی کوي او وایي طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي وو چې هغوی په یوازې سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړی چې د جګړې له لارې په یوازې توګه واک ته نشي رسېدی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ سرګندونې لوی سیاسي پرمختګ بولي او وایي چې طالبان هم پوهېدلي د جګړې له لارې په یوازې ځان واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریځ د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کوم سرګندونه چې طالبان د وغان د خوشوي یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ دی سول در اوسو لپاره مونږ دین استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ځا په کارو شو پیر کارونو کې دا یو دریض په دوی غوړه کړی وو. متاسفانه هر دلای شو وغه متاسفانه نو شو اوس هم وخت دی رسیدلې چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستون دوی یو بل سره لاس یو کی او د پردیو نو فرمایش نه پراته یو بل سره ودرې او د افغانستان د آینده لپاره تګلارې غوړه کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هغوی په ایواز سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمی نوې ژوند پیل کړي او د ورونو په اثر له یو بل سره ووسیږي. خغری شاهین هم درز ویلي چې دوی داسې وټولنه غوړي چې افغان شمولوي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. سهیل شاهین داډ هم ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅ کله د القاعده په ځاله بدل نشي. خو په کابل کې د امریکا په خاني سفیر راین کراکر بیا خبرداري ورکړي چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي طالبان د ټولو واک د خېستلو لپاره جګړه پیل کړي. خغلی کراکر له فارن پالیسی خبرونه سره په مرکه کې ویلي دي چې اوس طالبان هر ژمنه چې زړی وغوړي کوي، خو دغه ډله پوهیږي چې که امریکایان له افغانستان ووځي او طالبان بیرته وګرځي نو د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لار نه وي پاتې. دا په تېرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریځ ښودل شوی، خو د سولې د ممکنه تړون په اړه لا هم د ولسي جرګې او شمېر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې د جګړې له لارې په یوازې ځان واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. له ډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریځ چې په خای داسې دریځ نه درلود دا یو خورا لویه خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریځ کې، ځکه کله چې یو جنګي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هېرولو لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیله مندي به زیاته شي، او دغه هیله مندي کولی چې د سولې روان پرمختګ، د سولې روانې هڅې لا چټکې کړي او لا ګړندې کړي.
د یادول وړ ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې. تېرونی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې، او زلمی خلیلزاد په کابل کې وویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې ښه پرمختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان سوله غواړي، خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. پر دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو په یوه نوي پیغام کې ویلی دی لکه څنګه چې مخکې د اکرام الله اکرام په راپور کې ورته اشاره وشوه چې دوی به د افغانستان ټول خلک په واک کې په نظر کې ونیسي او د قدرت د انحصار هڅه به ونه کړي. په دې موضوع د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیلزاد له نظر سره هم شغدی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزې د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني، او همچنان دا د خلیلزاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې، هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونې د شنبې پروس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کانفرنس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کلی د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیلزاده، کلی د سولې په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو، اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او دی ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوستی، د هغه حکومت چې د پوینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پر سوال دی، او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوسییټډ پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي، او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتون کړي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي، او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه لرو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت دی چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرن ریاست وایي د راتلونکي لمریزې میاشتې تر 15 نیټې پورې به د دغه ولایت نه په پراخه کچه د سبزیو صادرات وشي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الخونن ازادي راډیو ته وویل د دلوې میاشتې تر نیمایي پورې به له هلمند ولایت نه زابل، کندهار، نیمروز، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته په سلګونه ټنه سبزي صادر شي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا 300 شنې خونې او پلاستیکي تونلونه جوړ شوي چې د سبزیو د حاصلاتو په زیاتوالي د پام وړ مرسته کړې ده. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د مالدارۍ او بڼوالۍ تر څنګ ګڼ خلک په کرنیزو چارو هم بوخت دي چې له همدې درک خپل ورځنی اقتصاد پر مخ وړي. د افغانستان د متشبثینو علي بور وایي د کندهار، هرات پر لار ګڼې نامسؤولې اخاذې جوړ شوي چې له سوداګرو پیسې اخلي او سوداګریزې چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له تېرې یوې اونۍ په دې خوا د دغه دوو ولایتونو په لار کې له سوداګرو د دولتي پوستو او سیمه ییزو پولیسو په نوم پیسې اخیستل کیږي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی حاجي اغا له مسؤولو چارواکو او امنیتي ارګانونو د دغو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سره کې صبح مې اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپک افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1513 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی تړون وساتلی شي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، کې لومړی دا وایي چې دا میکانیزم څه ډول دی او څنګه به پلی کیږي؟
بله مننه سرانسب، دا به کیږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ شي او هغه اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کولو لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال به اعلان سي. لکه څنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړه، د جرمني، فرانسې او بریتانیا د دې میکانیزم میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا لګېدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسا او برېټانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه لرغوی شپږو هیوادونو دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون یې لاسلیک کړی دی.
په دغو درو سترو اروپایي هیوادونو یعنی برېټانیا، فرانسې او جرمني سربیره د اروپایي اتحادیې نور غړي هیوادونه هم ورسره موافق دي.
چارواکي وایي چې اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریز راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه په مستقیم ډول په دې کې ښکېله نه ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې درې سره اروپایي هیوادونه لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړي دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وسی، دوی به وکولای سي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغه درې اروپایي هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، دوی ویلي و چې په نومبر کې به یې عمل کوي، خو وروسته دغه هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې په ښکېلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر راکم کړي. او د جنوري پر 28مه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نه غواړي ایران له اټومي تړون ووځي او د یورانیمو د بډاینې چارې یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه فریبا. ظاهر و چې د ایران په ارتباط د اروپایي هیوادونو د نویو هلو ځلو په اړه معلومات ترکول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 12 بجې او 20 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد، په دې اړه چې د افغانانو په منځ کې د سولې په اړه ولې اجماع نشته داسې وویل؟
زه مطمئن یم چې د ښاغلي خلیزاد په ټاکنه کې هم په متحده ایالاتونو کې د ولس سره خبرې نه دي سوي، د متحده ایالات د خلکو سره خبرې نه دي سوي، اما یو رسمي دریز دی، د یو رسمي ادرسه، د یو حکومت له ادرسه، ځکه چې متحده ایالاتونه په افغانستان د افغانستان قضایو کې یو لوری دی، همدارنګه افغانستان د افغانستان حکومت یو لوری دی. تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، افغان حکومت د کابل پروسې پر مهال هم او تر هغه وړاندې، یعنی د دوی میاشتې وړاندې هم، د افغانستان جمهور رئیس د بیلابیلو احزاب د مشرانو سیاسيونو چې پیغه کې ښاغلی حامد کرزای پخوانی جمهور رئیس، په هغه کې د دواړو خونو د پارلمان د دواړو خونو مشران، په هغه کې خلیلی، په هغه کې محقق، یعنی ټول هغه کسان چې سیاف، ټول هغه کسان چې سیاسيون یا د احزاب مشران ځان توعید یې غوسره، بیلابیل ځانګړي لیدنې وکړې، او همدغه موضوع د افغانستان د سولې موضوع او د طالبان سره د مذاکرات موضوع و. خود به دلته مختلف نظریات وي، سیاسي اختلافات به وي، اما د افغانستان حکومت تل هڅه کړې ده چې نه یوازې د سیاسيونو سره، نه یوازې د احزاب سره، د بیلابیلو اقشارو سره، د ځوانانو سره، د ښځو د ټولنې سره، محصلینو سره، استادانو سره، کسبکارانو سره، صنعتکارانو سره، تجارانو سره، ټول سره، د دینی علماو د ټول سره په وار وات لید کا تکری دا هر څه مطبوعات سی بي هم دي.
لیکن د افغانستان په داخل کې ځینې کسانو، مثلا شاغلی اتمر او شاغلی نور، حکومت ته د انتقاد غوته په شکل سره نیولې ده.
ما شپیا دي کله چې جمهور رئیس دغه اقشار او دغه احزاب او دغه سیاسيونو سره لید کا تکول په همدې مورد باندې په لومړي سر کې، یعنی په جمعې شمخ کې، په وخت کې اتمر صاحب هم په حکومت کې او په دې جریان کې وړي ناس کې دای هم هو، او دغه نو صدادو میاشتې وړاندې هم حکومت د کسانو سره ولې د هرې وسره ځانګړي ناس وکړي، چې هغه وسمه فکر کوم د ارګ پر وپانه باندې وی او مطبوعات سره هم هغه اسناد وی. دلته ستونزه دغه ده چې متاسفانه کله چې ملي مسائل وی، په هغه ملي مسائلو کې هم د افغانستان د سیاسي احزاب، یعنی هغه سیاسي اصول یا سیاسي اخلاق تر اوسه نه مراد کی، شخصي عقده یا شخصي اختلافات، د نظر اختلافات، هغه د غواړش په یو نه یو ډول باندې باید د افغانستان حکومت نقد تر اوسه پورې زه خپل شخصا د متحده ایالاتونو د هغه پلان یا روډ میپ چې ورته ویل کیږي، هغه نقشه چې د سولې لپاره دی لري، هغه ما نه دی لیدلی، اما د افغانستان د حکومت دا ما لیدلی ده. د کابل په دوهم پروسه کې کله چې جمهور رئیس طالبانو ته به کوم شرط وړاندیز وکړي خبرو د مذاکرات او هر ځای په هر سویه چې د غوښتل خبري او چې د غواړي خبري وکړي د افغانستان حکومت موجود دی په هغه ناسه کې د هغه میکانیزم یا د سولې لپاره هغه روډ میپ چې افغان حکومت څومره کړه او هغه هم له خلکو سره شریک کړي.
لیکن د دې خبرې خو یو به حساب باندې لکه څنګه چې شاغلی خلیل زاد وایي یعنی اجماع نشته که علت هر څه وي دوی د اختلافاتو یعنی هغه څه چې دی وایي چې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته یووالی نشته دا خبره خو ثابته وینو.
دغه مخالفتو ته چې وګورو نور احزاب د سیاسي نه چې په حکومت کې نه دي افغان حکومت کې وسنه دي خبره چې وګورو بلې وو کله چې دی وایي چې معنا افغان حکومت نقدي دا په دې معنی چې دی یعنی اجماع نشته دی همغږي نه وسلوي اما کوم مسؤل چې د افغان حکومت دی چې احزاب یا سیاسيون دا همغږي نه وصل لري یا نه غواړي دا به بل بحث دی. ما په کول کې موږ وایو چې په اجماع نشته ځکه چې دغه احزاب دغه سیاسيون د خپل وایي چې موږ سره همغږي نشته اما هغه برخه کې موږ د افغان حکومت مسؤلیت او مکلفیت ته په کتو سره یو هڅه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو نجیب آزادو د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د پښتنو قبایلو د تعلیم مخه نه نیسي. د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داور ادعا کړی دی چې پاکستان نه غواړي د ډیورند کرشي اخوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې زده کړې وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په قسم کې د ها کشور دیگه میزبان محصلین ما هستند ما هم آماده هستیم
دا چې په لزګونه هیوادونه زمونږ د محصلانو قربان دي مونږ هم تیار یو چې د گاونډي هیوادونو پر محصلانو سربېره د نورو هیوادونو د محصلانو قربانه ووسو. دوی کولای شي چې د معیارونو له پوره کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. امتیاز یې دا دی چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل نه برخمن کیږي
د بحری تحصیل بهرمن میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داور په یوې اعلامیه کې ویلي له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند کرخې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد شو ادرسونه ته وسپاري. په افغانستان کې د ډیورند د کرخې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده بلکې لنن نه لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند له کرخې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې. د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند د کرخې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي د یاد کرخې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي.
دا د نیک اقدام دی دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبات ښه کوي قومونه سره نږدې کوي او بله ښه خبره دا ده چې هغه سیمې کې چې هلته مکتب نه وي هلته هغه نه وي هغه هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي هغوی به د تعلیم خاوندان شي. ګوره پاکستانه هیڅوک به د دې مخه ونه نیسي ځکه چې تعلیم هر څوک رای شي چې هر چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
ښاغلی زدران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او ریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او باد سلام دلته په لوګه کې کوم یم دا دونه د خوار غریب لپاره راشي یو چکالی خلکو ته راشي او کبیر جاشو ته راشي دلته د موږ مسیران اگر راخلی خپل خلکو ته ورکړي چې څوک دوه موټر لري که څوک درې لري دی غو نومونه راوځي که څوک دوکانونه لري که څوک نورې سرمایه لري دی غو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي نا امېد ته راځي د بارنیو ځواکو د کوم بهار څخه موږ ته په کوم امداد راځي کوم شای راځي هغه ته خلک ناست دي هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي نو ما دغه د ازادۍ راجوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي خلک په کرایه پراته دي کرایه وسي ولا کوي وړې خیلخانې دي ولا کوي جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي وسلام په احترام
بولیا السلام علیکم محمود مرخونی هم مسلمان لا تکلیف دول طالب ته ما دا څه په نسخه دا غیله د چې دا راته کې کې باندې ورکی د مسلمانان چې علاوه دي د او به په دې څه د شل متر څخه خیرات او به خوراک او د او سره نه فاده دي ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع سی السلام
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې درسره کوم دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت ځپلې ده اوبه نشته که یو دولت کولی سي د یو څه کومک راسره کولی سي د بند خوا څخه نیکې اوبه راستولی سي خو د مځکې د نظم اوبه به نیکې خوږې سي محترمو زما اواز تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونې دوهم نیمایي مو ډرامې ته یو کلی زر ژغونو ته ځانګړې ده اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی اوروي
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن د سولې په اړه د استوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی طالبانو اسوسییټډ پرس ته ویلي په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري او غواړي چې له خپلو وطنوالو سره په یوه داسې افغانستان کې واوسي چې د ټولو لپاره ځای پکې وي د افغانستان ولسي جرګې ویلي چې طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د طالبو سوالو پر اهدافو هدفي عملیات کړي چې د درې قمندانانو په شمول یولس وسلوالې وژل شوي دي په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر وایي چې روسي هکرانو هڅه کړې چې هغه اسناد غلا او بدل کړي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د دوی هڅې بې اعتباره کوي او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه او ورسره تړلي مارکیټونه ډېر متاثره کړي دي
یو کلی زر غاگونا
گرانو اوریدونکو السلام علیکم په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي اوس به واورو چې صابر او حمیرا لخپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه
خان صاحب دلاور خان ته او نعیم خان ډېر ستړي مشی هی لا پیلا چې زمون غریبانو کړه راغلی
په خیر اوسه
صابره غریب په ولی نو ګوري دو خانان په ننواتو درته راغلی دي
لالا مې کوی خدای دی وکی چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو
خیر اوسه
خان صاحب دا پیاله در واخله صابر پس در روژه مایت خود چه عجب خون که رو را خوزه خویم چه مخکل دیر چه چای پیاله واخلم و دا شیرینی ده چه پدسمال کرا کرده و خبه نوه
وی لالا چه او گل خبره دی وکړه که چنگ صابر جانا
نو نایم خانه شیرینی خودی خان سر مخی تایی که لچای سر چه سمره خوره ایشی سوگ نپی خفه کی
نا غسی ننو
ګوره صابره ته نو د یو غره او بل غره سر مراته نیسه ښه پوهېږې چې زه او نعیم په کوم مقصد دلته راغلی یو خو خان صاحب، مقصد یې وایي چې زما هم سر پې خلاص شي.
ګوره صابره، اوسه خبره دا ده چې له تاسو سره مې ښېښیز غواړي، بس د ګلالۍ په مرکه راغلی یو.
یاره صابر جانه، دا چاکلیټ خو ډېر خواږه و، خو ګوره همداسې خوږ ځواب درنه غواړو.
نعیم خانه، بده خبره نه کوې، دا خبرې لږې ګرانې دي، اوس څه نشم ویلی چې رانه خفه نه شئ.
زورورت څه د کوی قاف په غره خو دې نه خېژو، دوه ګوتې ژبه وخوروه او وایه چې هو.
خان صاحب، دا هو ویل ما ته د کوی قاف له غره نه هم سخت دي.
معلمې صاحب نفیسې او معلمې صاحب عادلې د دواړو د کور ودان او بچی لوی وي چې د ښځو د شورا دفتر ته راغلی.
مننه ترور بیبي، تم نام خدای دې مغناطیس غوندې، موږ دې لکه اوسپنه را کش کړو.
نفیسې استادی، عجبه ښه خبره دې وکړه، اوسې چې زه او ته د ځان خواته کش کړی یو، باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو.
هو نو، د مشکو انبر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو به ترې وي. ښه ترور بیبي، خبره دا ده چې موږ او تاسو به دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو.
وایم ګل، خبره دې وکړه، دا څه ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې، که د واده په برخه کې دي، که د میراث، د تعلیم، د ناروغۍ علاج، خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو.
همداسې ده ترور بیبي، اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار دا خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو. ستا خبره سمه ده چې خلک پې ونه پوهوو، بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نښې منځ دې وویشت، زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو، مکتبونو، د ښځو د راټولېدو په ځایونو، د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې، سړی او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول، دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې. انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوی ورته وتړو، همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پرې وکړي.
معلم صاحبې نفیسې، دا خبره زما په زړه کې مګرځېده، داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو، تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی ګلالۍ مورې، وای دی ګلالۍ مورې، تا لکه چې په غوږونو کې مالوچې کېدی. او مایرا، تا ته وایم.
څه وایې د ګلالۍ پلاره؟ دلته مې چرګو ته دانه اچوله.
ته لکه دلته راشه چې یوه مشوره مې درسره کوله.
دا څنګه ښه سړی شوی یې چې اوس له ما سره مشوره کوې؟
په کلي کې مو د ښځو د حقونو سیمینارونه جوړېږي، د دین او قانون خبرې پکې کېږي، آخر مونږ سړی بم کله خو پوهېږو.
ښه وایه، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې هغه ورځ دواړه خانان، دلاور خان او نعیم، د ګلالۍ په مرکه راغلي وو.
یوازې خانان نه وو، د خانانو ښځې هم وې، شفیقه او زرمینه درته یادوم.
دا خو نو خبره درنه ده د ګلالۍ مورې، ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ درکوو.
ډېر ښه دې وکړل، نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چا ته نه ورکوي.
خو ښځې له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې، دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي، د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده، چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
بایده دی چې له ګلالۍ سره مصلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د حقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کړي، د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکم او هم به مې له مور پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مور پلار دی جان شګلالی لورې، سبق ډیر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خودی سبق تر سم یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
تو خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دی چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسال غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسال اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلی. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دار سره ومني.
مریم لوری، ولی خپای مرد جرشی، ده باند لماشومانو سر لوبی وکا.
نه موره، ما تا لوبی خوان نرا کوی.
ده ولی دست شوی، دراشا چه کل دکم.
نه پوهیگم، هستی خپایم، ننزی که می ملتا پا تختگی که خودی.
ننزی که خوب ده پلار نوریم در تراوری، سهر چی بازار تطلو، ویلی چی مریم لور تمی هر شای راورم.
نه نه، زه مله پلار سره هیڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچې یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، ښه مور دې جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نښې، بیا تا سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مشي.
ښه ده شي د مریم مورې، رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که در وښیم بیا به له ما نه هم مروره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کمه، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که د اوبای غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسا یې کړه، زه ورته ډېره ځورېږم. نه ننځه کې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي، هغه به سری شاته پټه شوي.
مورې
ته صبر، چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر، چې زه دې ور د بسترې له شر راوباسم. هغسې وایم، ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه رانه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
وتړیه، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه وي کله یې پرېږدمه. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ نوې برخه واورېده چې ستاسو د وړاندیزونو د خوښې موضوعاتو په نظر کې نیولو سره مخ ته ځي. په ډرامه کې مو واورېدل چې مسافر په خپلې ماشومې لور لورینه کوله، خدای هم ومنله چې د خپل زوی په شان یې نه نازولي او نه یې هغه شان حقوق ورکړي دي. په یوه کور کې د هلکانو او نجونو ماشومانو ترمنځ توپیر او دوګونی چلند د اسلامي اصولو او قواعدو څخه څومره خلاف کار دی، د هغه موضوع ده چې زه یوسف زدران په دې خپرونه کې له قدرمن میلمه مولوي محمد نصیر سره پر خبرې کوم او ترڅنګ تاسو درانه اوردونکو هم کولای شئ چې پاړې مخامخ او په سپتی توګه خپل نظرونه او پوښتنې زموږ سره شریک کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0992035540 او 0982225. خو که دا شمیرې ډېرې بوختې وي نو کولی شئ 0906901 شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه موږ ته په سپتی ډول پرېږدئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته د موضوع په اړه درشو، مولوي صاحب محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم. د همدې موضوع په اړه چې په یو کور کې د هلک او انجینۍ ترمنځ په لوړه کچه توپیر موجود وي، اصلا اسلامي لارښوونې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومبای تر هر څه د تاسې د رادیو لچپو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
وروسته له هغه ورور جان، دا کومه پوښتنه چې تاسې وکړه دا ډېره حساس ده، او حساس ځکه ده چې دغه حق د مخلوق ته په الهي قانون کې ورکول کیږي، او د الهي قانون په حق کې چې کوم حقوقو کې چې کوم حق نارینه وو ته یا زنانه وو ته ورکړل شوی ده، هغې کې دا مخلوق ګوتې وهي. کله چې مخلوق په الهي قانون کې ګوتې ووهي نو هغه بیا دربدرۍ سره مخامخ کیږي، هغه جامعیت تباهي سره مخامخ کیږي. نو ځکه یو حدیث نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله کار غیر اهل کار ته وسپارل شي نو منتظر د قیامت اوسیږي، دې ته قیامت صغرا وایي، هغه جامعه بیا دربدره کیږي.
او څون د خبرونې وخت زمونږ کم وي، مالی صاحب، که هغه اصلي موضوع ته هم راسو، چون په افغاني ټولنه کې طبعاً دا توپیر موجود وي، د نوم نیولو یا د هغوی د زوکړې ورځ نه نیولې بیا تر لویېدو پورې، فکر کوئ دلته دا توپیر ستونزې راولاړوي؟
نو دې کې خو شک او شبهه هم نشته. لور خو په الهي قانون کې حضرت رسول خدا علیه الصلاة والسلام وایي چې په کوم کور کې چې دا دنیا ته راځي نو دوه نوري هلک باندې یو نور راځي. دا چې اوس دلته دغه طبیعت د دې مخلوق داسې شوی ده چې دوی له الهي قانون سره ټکر کوي، او هغې ته په کمه سترګه باندې ګوري یا د حقارت په سترګه باندې ورته ګوري، سیاسرو طبقې ته، او د هغوی هغه حقوق خپه کیږي، ورته ډېر ورته خپه یي، طبیعت یې ورته خرابي. او موضوع څه ده؟ په اصلیت کې دغه موضوع کفر طرف ته وځي، ځکه الله تبارک وتعالی جل وعلا شانهو وایي چې ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشا، الله وایي زه تاسې تصویر کوم د مور پر رحمونو کې، مصور زه یم، الله وایي چې دا تصویر زه کوم. نو چې اوس الله تصویر کړی او ته بد ګڼې نو دا کفر ده، دا عقیده کفری ده، ځکه انکار له هغه تخلیق د پروردګاره ده چې ته د خدای په خلقت راضي نه یې، چې هغه په کوم څه باندې خلقت کړی په هغه ته راضي نه یې.
له دې نه وروسته، د زوکړې نه وروسته، بیا د هغوی په پالنه کې، د هغوی په لویدلو کې دوه ګونی چلند، فرزن یو ته یو شی اخیستل، بوټان اخیستل، بل ته نه کالي اخیستل، په دې کې توپیر کول، دا هم ورته موضوع ده.
اصلیت کې خبره خو په دغه کې ده چې یو هغه څه چې پروردګار عالم جل وعلا شانهو دوی ته خپل قانون کې مقرره کړي، او یو دا ده چې بنده یې وړاندې کړي. دا سوال به دي
او د اوریدونکو را سره اړیکه نیولې ده صدیقي له پکتیکا نه، د منتظر هم پاتې شوی دی موضوع ته پاتې کېږو. ډېر زیات په خیر راغلی صدیقي، مهرباني ستاسو نظر اورو که پوښتنه لرئ. هغه
وعلیکم السلام، د رادیو ټولو کارکون په مولوي صاحب تاسو ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
هو موضوع مې ډېر ښه موضوع راخیستې ده، او په دې باره کښې زه در خبرې ته وکړم چې خدای تعالی جل جلاله په قرآن مجید فرمایي نشتانه جیم اصطفات علی البنین، نیلونه چې دي د هغه غوره دي په زمانو باندې. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې څوک چې په دوه لونه باندې دیني تعلیم وکوي هغه به قیمت کې ما سره یو ځای پورته کېږي. بس لونه چې دا هم په حق دیني تعلیم وکړي
خبر
مہربانی
نبی اللہ استاس پختنه مونږ واخسته مولای صاحب هم بل لوردون کې اخلو مہربانی زمونږ پرونی ته تاسو خیر راغلی ځان معرفي کړی او لغه ورسته د موضوع پاړه بلې استاس وړي که زمونږ سره وصل ده مہربانی بلے ازادی راڈیو دا د یو کلی زر غونو ڈرامې اړوند موضوع باندې در سره خبرې کوو چې نن د لکانو او ماشومان تر جنو ترمن د په توپیر غږیږو زمونږ غاوري ښه اوردونکو په لائن کې دی خو خبرې نه کوي اله د خبرې وکي چې بیرته د خبرونه وخت کم دی مهرباني انسان معرفي کړئ ښه بلے غږ مو اوري زمونږ د دا اړیکه وصل ده اما خبرې نه کوي خو که بیا هم ستاسو نظرونه پاتې کېږي لږ وروسته درته راځو اما 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې په سبتي ډول ستاسو پیغامونه موږ ته رارسوي ځینې اوریدونکو دا کار کړی دی د نننۍ موضوع په اړه نظرونه راته پرېښي دا اورو
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه عبدالله کارګر له غزنی چې زنګ وام یو کله یې زرغګونه ډرامه کې په موږ ډېر څه زده کړو او څه زده کوو یو څه ناشې دوامداره یار وو د تعلیمات د مور او پلار په دواړو باندې ګرځ ده په کور کې باید نور څه مور او پلار تعلیم ماول مور تعلیم باید ورته زده کړي بیا پلار هم په شراکت په ګډه سره نه یو د مور کار ده او نه یو د پلار که مور غلطه لار وشي او پلار ډېره صحیح لار وشي ولې چې لور کنه ساله مور سره ډېره وي د مور په باندې دي او که پلار ډېره غلطه لار وشي او مور ډېره ښه لار وشي هم د پلار تر تاثیر لاندې راځي په غلطه لار باندې نو یا تعلیم او تربیه یې په دواړو باندې فرض ده هم د مور هم د پلار خو اولینه په موږ کور کې معلم صاحب مور ده او زرمینه مېږي هغه د لوف خاطر باندې له مېلو سره مبارزه کوي مبارزه یې برحقه ده او انجلۍ باید مکتب ته ولاړه شي
وعلی السلام علیکم زه د امروز د پښتو ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه غږیږم تاسو ته دا پیغام د چې کله کله ماشومان د سی یو خبره وکړي چې هغه ته زموږ د ښه سوچ هم نه وي او اډ مخت او باید موږ د دوی ته زیاته پاملرنه وکړو او هغه غوښتنې چې دوی یې له موږ نه کوي باید چې په وخت کې موږ باید ورته پرای کړو او بدې خبرې باید ورته ونه کړو او ښه لار وښیو
جعفری پیالم د هلمند ولایت تاسو دا پیغام سوتوم چې سجنا او نارینا دواړه په اسلام کې یو شان حقوق لري د سجنا او د نارینا حقوق ته صحیح شرعي او قانوني پاملرنه وکړو والسلام
بلې درنور دن کو 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې تاسو ځینې پیغامونه اوچرته پرې خو مو مهرباني چې په خبرونه کې را سره وای مولوی صاحب محترم عبد الله کارګر په ګټ کار اهمیت باندې ټینګار کوو د دې ترڅنګ نبی الله پښتنه درلوده لغه ته ون تاسو اخیستې ده
مهرباني باندې پونه شوم
دلته هغه ویل کڅوک فرق کوي دا ګناه ده او د کار ته تاسو کوم نظر ګوري
ډیره خبره او روزان خبره خدا ده چې دغه فرق کول د دوی په مابین کې لکه مخکې چې ما تاسو ته عرض وکړ چې دا په اصلیت کې کڅوک په دومره حقارت ورته وګوري چې ولې ما کړه لور پیدا شوه نو دا د خدای تعالی جل وعلا شنه خلقت باندې داس کول دي دا کفر ته سړی مخامخ کوي
او په پالنه کې
او په پالنه کې که فرق راولي. یو دا د لکه مخکې ما بیا هم په دې باندې وویلی چې کم تفکیک چې پروردګار عالم د دوی لپاره په خلقت کې کړی، لکه د مور په پیو کې دوه چنده قوت اچول دی هلک لپاره او یو چند قوت اچول دی نجلۍ لپاره. دا د زلجلال نظام ده چې په خپل نظام کې خپله کوي. کارساز ما به فکر کار ما او فکر ما درکار ما ازار ما، دې کې د چا کار نشته. له دې نه وروسته که مور او پلار په دې کې فرق راولي، دا انصاف نه ده، دا عدالت نه ده، دا ماخوذیت ده. دوی په نزد پروردګار عالم جل وعلا شانه ماخوذه دي په دې کار باندې. د تعلیم په برخه کې هم ځکه موضوع د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې د اظهار دا به هم نارینه ته رسوي او هم به زنانه ته رسوي. دا خپل یو مکتب ده، دا د ګډ کار چې ورور په دې باندې کارګر سي په دې باندې دغه وکړ ګډ کار همدغه ځای کې ده، ګډ کار په همدغه ځای کې ده. دغه مکتب الهي، دغه قانون الهي، دغه مخلوق ته رسول دا په نرم ده په خزم ده. دا زه خپله چې اوس درته ناست یم، زه د حضرت عائشې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها شاګرد یم. زه یوې ښځې روزلی یم، زه یوې ښځې روزلی یم، یوې مور روزلی یم. دې کې شک او شبهه
نشته.
دا ټول دا استادانې پاتې شوي دي. نو دا د تعلیم کچه چې دوی اوس یوه نقطه راځي چې د ښځو تعلیم په کوم حدود
په دې موضوعات مونږ پر راتلونکو خبرونو کې غږیږو، ځکه چې نن صرف هغه توپیر موضوع ته مونږ غواړو بحث پرې وکړو. یو موضوع دا ده چې کله کور ته فرزند د خوراک لپاره چې راوړل کېږي، ډېر وخت د هلک څخه پوښتنه کېږي، د جینۍ څخه نه کېږي. دلته هم جینۍ د حقارت احساس کوي، یعنې داسې باید ونشي کنه، یا فرزند اخترونو ته کالي اخیستل کېږي، لومړیتوب حق ماشوم لري، یا ماشوم باندې کار نه کېږي د اوبو راوړلو په برخه کې، یا د نورو موضوعاتو سودا راوړلو عمل جینۍ نه
خبره پمدغه کې ده چې دا اوس د منګ او تاسې په دا ترویج کې چې څه روان دي، په دا مرواجاتو کې چې څه دي، دا اوس چې منګ او تاسې عملا وینو په دې کې به په شازاتو زه نه غږېږم چې شاز به داسې خلک واوسیږي چې هغه به د اسلام له اصولو سره منظم حرکات به پکې، خو په اکثریت باندې که غږېږو نو هغه عقل به پرېږدو، عجز به تابع د کل کړو. که جز تابع د کل کړو نو داسې به ووایي چې سل په سلو کې موږ بې انصافه روان یو، سل په سلو کې په دې کې عدالت په مونږ کې نشته، عدالت په دې کې نه کوو مونږ. د سیاسرو د دې وړ کوچنیانو ماشومانو د دې او د لور او د زوی په منځ کې فرق کول، زه بیا هم دا خبره تکرارن کوم چې په ذات اقدس د ما قسم یي چې دا له انصاف ډیره لري خبره.
او د همدې ځای که په کور کې ظلم کیږي، فکر کوي دا د بیا د سترو ستونزو سبب شي. فرزن اوس ټول افغانستان د ګڼو ستونزو څخه تیریږي، فکر کوي دلته ټولنیز نظام که خراب وي، سیاسي نظام
نو زه به په نارینه وو کې یو بیلګه وړاندې کوم، بیا به زنانه وو ته ورشو. په نارینه وو کې به بیلګه داسې وړاندې کوم چې تاسې وګورئ، یعقوب علیه الصلاه والسلام له یوسف علیه السلام سره مینه کوله، ورونه دې ته واداره شو چې خپل ورور یې په کوهي کې واچو، دومره بغض او عناد او کینه ورسره واخیسته. همدې نقطې چې پلار ته ولې دی نږدې ده او موږ ورته لرې یو، نو دا څه فکر کوئ چې دا خپله یو درس ده چې کلام الله موږ ته راکوي، دا خپله یو درس ده چې د انبیاو په جسد کې تفسیر کېږي مخلوق ته. نو دا که اوس دلته دا کار کېږي نو طبیعي خبره ده چې دی که به عواقب به جوړ نه وي، ډېر بد عواقب به منځته راوړي.
او بالکل په دې خپله د جنو ترمنځ هم یو ډول تبعیض موجود وي، طبعا په هغې به هم خبرې کوو. خو یو اردن کې لرو د منتظر پاتې شوی دی، مهرباني ځان خپله معرفي کړئ او په لنډو کې مونږ نظر او پوښتنه واورو. صرف د تعلیم نه، مونږ په دې اړه ستاسو نظر اورو چې د پیو کور کې د هلک او جینۍ ترمنځ توپیر کولو باندې غږیږو، په دې اړه کره ته نظر پرېږدئ.
زمان منظور دا دی او نظر مې دا دی چې ډېر اندازې سمسته بې سواده ټولنې کې منډې د لوڼو د زمنو فرق کوي. په کومه ټولنه کې چې زه اوسېږم، زه عبدالقاسم نه هلمنه خبره کوم، ډېر توپیر دا دی چې علت وي. مشکل هم په همدغه ځای کې ده چې منډې د زمنو زیات یاد کوي، منډې زمن زیات نازي، زمن زیات نه شو کوي، او لوڼو باندې تعلیم هم نه کوي، او لونو ته دونه دغم نه ورکوي، امنیت هم نه ورکوي.
څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟ څه کول پکار دي
په کور کې چې لور تعلیم یافته وي؟ د هغه کور اولادونه ډېر صالح او ډېر مسلم او ډېر په لار په کار پوه وي، ځکه تربیه او تعلیم د کور څخه ورته ویل کېږي. هغه کورو کې چې مندې بې سواده وي، د هغو د سواد د هغو الکانو د سواد الکانې کنجونې د سواد رم چته وي، او نور هم دغه تربیه دغسې تربیه نه وي لکه هغه تعلیم یافته مور چې په کور کې.
ډېر زیات مهرباني.
تعلیم یافته چې ډېر
بلی ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر او چې موږ خبر کو ولی چې محترم دا توپیر فکر کو یو لدی عمل هم دی چې دلته فکر کیږي چې الکان فرض نور سور ته ګټه کوي چون جنې ته حقوق نه ورکول کیږي مکتب ته نه پریخودل کی ته نه مغه امغه سپات کیږي لامدې زیاده دا توپیر را ولړیږي
خبر خدا دا د قاسم جان ورور تم یو څو وای مسجد دا ګناه د بیچارم په داسې اثر ور واچول فکر دینه و دمو
به سیوا دی دوی وای
تم وای چې دا کار مند کی یغو نازی زمن نازی لورګان نه نازی نو زه راځي کا هغه اسلامي دود او رواج او دستور نه کار واخلو نو که سیاسره په کور کې زوی نازی نو دا دادا دې مدورو نازی کنه نو دای ولی بیا سر چپ کار کوي نو که
مساوات بل خبره
مساوات بسره راشي نو هغه زوی نازی دادی لور و نازی نو بیا بسره خبره سره جوړ شي خدا سده چې منګه دغه خبره ای چې لسواد نه روسته پاتې یو دم چا سره زنه منم لپاره دې نه منم چې هغه ولس چې په درې مورز باندې د ماشوم په غوږ کې تکبیر غږ پورته کیږي او نوم په اسلامي قوانینو پی خودل کیږي هغه ته منګ وای چې خلق نه پویږي دا خلق پویږي دا معارف والا خلق هم دغه دي چې خدای ته تسلیم خلق دي خدا د چې منګ نه یو پوی شو ځان په اسلام نه د پوی کړی چې په دې باندې منګ ځان پوی کو او دې ته ور
ان شاء الله پر اردوونکو خبرونه کې بل اردوونکو سره خبرې کوو په دې موضوعات باندې خونن دا نتیجه گیری و چې توپیر کول اصلا ستره به انصافي د ډیره زیاته مهرباني مولوی صاحب تاسو له حضور نه درنو اردوونکو نه ته بن تاسو ګڼ نظرونه پاتې دي 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ مې راستاس په خدمت کړه خدا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پات رسیدي راتلونکو مو په خدای سپارم د خدای په امان ښه وختونه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی